بجیش وی احمد شی بریم دازدی رادو پا دیخ پراوانه که ستاسو کربه السلام علیکم نن د می نولسمه ده او سبا د می شلمه د شاتو د مچیو د غومبسو بمبرو او ټولو هغو حشراتو رسته چې نباتات او حبوبات القا کوي وړاندې د مایکروفون ستاسو خپرونه لرو په دې خپرونه کې په دغه حشراتو په اړه بحث لرو او تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه په کابل کې امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت د لیادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري اولمپیک نړیوالې کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونې وي بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی دی خو ښاغلي ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلله او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل د ښاغلي ویلسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تېر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواک نو د وټلو په صورت کې ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حمله وکړي ښاغلی ویلسن ویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر 3 له افغانستان ووځي خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسېږي زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سې شنبې د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې خلیلزاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبرې نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستان نه ووځي
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
د افغانستان د خاورې با پر موږ د هر حملې د وی ځالی په توګه د القاعده یا بلې هر تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپل شمنو د پوره کولو مسؤل بولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریسم ګواښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
If a terrorist threat does emerge, we will be ready.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې له افغانستانه د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستانه وویستل شي ځکه داسې ویره شته چې طالبان به یې ووژني خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه وبلله د یو بل خبر له مخې دغه راز ټاکل شوې سبا به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه خبرې وکړي د استازو جرګې د ویب پاڼې له مخې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر 3 پورې له دې هېواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایډن پریکړه یوه تاریخي پریکړه ده خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت ثبات او د سیمې ثبات ته خطرونه ولري په دغه استماعي غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام په اړه هم خبرې وشي په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیک سیالیو لړۍ چې په روژه کې درول شوې وه پرون بیرته پیل شو د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف رسنیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
امروز چهارشنبه همین مسابقات پیگیری خواهد شد که تیم دختران رویال کابل با عدالت مسابقه خواهد داد
پرون سه‌شنبه د استقلال او آشیانه تیمونو لوبه وکړه چې استقلال 3-0 په مقابل کې وګټله خبرونه له ازادي راډیو اورئ ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انتونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري دغه کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې د نړۍ د دوه سیالانو روسیا او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کې کړکېچنې شوي. روسي چارواکو ویلي چې دغه دوه لوړ پوړي ډیپلوماتان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې سره ګوري. دا غونډه نن د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې جوړیږي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې میاشت د خپلو ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د احتمالي کتنې په اړه هم خبرې وکړي. فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د فرانسې د ولسمشرې ماڼۍ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ایمانویل مکرون له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی او د اردن له پاچا ملک عبدالله سره پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړه کړې ده. درې واړو هیوادونو په درېو مسلو هوکړه کړې، لومړی دزبندي، دویم اوربند او دریم هم دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او په غزه کې د حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د دواړو لورو ترمنځ پرون هم جګړه روانه وه. فلسطیني چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 13 ماشومانو په ګډون 212 تنه وژل شوي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنې لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونی وي. دا په داسې حال کې چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنې شته چې ښایي د کورونا وایروس پیښې ورسره زیاتې شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر توماس باخ ویلي چې د دغو لوبو تر پیلېدو مخکې به د لوبو د ځایونو د شاوخوا اوسېدونکو په سلو کې اتیا د کورونا ضد واکسین شي یا به هم د دغه واکسین لپاره نمونه ثبت کړي. ټاکل شوی د اولمپیک سګنی دوبی وبخې ټاکل شوی و چې د اولمپیک لوبې د تیر کال په دوبی کې ترسره شوی و، خو د کورونا او بعد خپرېدو له امله د روان کال د جولای تر 23 پورې ځنډول شوی دی. په پام کې ده چې دغه لوبې به د اګست تر 8 پورې دوام وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو قربان میر احمد صفای په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. د می شلمه د شاتو د مچیو د غومبسو بمبر او ټولو هغو حشراتو رزده چې نباتات او حبوبات القا کوي. د حشرات چاپیریال ته څومره ګټه رسوي وړاندې پرې خبرونه کې تاسو کول شئ چې د ټلیفون لاري هم درس د سکایپ لاري پرې خبرونه کې برخه واخلي. خپل نظر د ازادي رډو له نور اوریدونکو سره شریک کړي. د ټلیفون کورنۍ شمیرې مودې 0992235540 بل کورنۍ شمیره د 0992235550. د خبرونه په ترڅ کې به هم د شمیرې تاسو ته تکرار کړم. په افغانستان کې سش کال د شاتو د مچیو حاصلات تر نورو کلونو زیات شوي دي. تر ټولو ډیر شات په تیر یو کال کې په پکتیا کې تولید شوی دی. د پکتیا د مالداری او حیواني روغتیا د برخي عامر کبیر اسلمی له ګردی څخه په ټلیفون را سره دی. اسلمی صاحب، خبرونه ته شرح لی.
السلام علیکم شیبر څنګه تاسو ته ملګرو ته څنګه سلامونه احترامات
ورنکم. مننه اسلمی صاحب. په پکتیا کې د شاتو دغه اوس څومره فارمونه دی او په دقیق ډول څومره اصل په تیر یو کال کې په دغه ولایت کې تولید شوی دی؟
منګا شیبر سے په 1999 کال کې تقریبا شاوخوا د 900 تنه موږ شات تولید کړی او موږ شاوخوا د واړه او غټ فارمونه سو پر فارمونه موږ لرو.
تیر کال دغه د اصل تولیدات څومره وو؟ یو کال مخکې تر هغه
دغه یو کال پاتنه دي کې 850 تنه تولید شو.
په دې تیر وروستیو څو کلونو کې د شاتو فارمونو ته په دې ولایت کې ستاسو ادارې څومره ست کړی؟
او موږ د چيو یو اتحادې له جوړ کړی دا چې دغه اتحادې سره موږ وخت په وخت موندنه د غوي مشکلات د غوي سره حمل نقل ترانسپورټیشن سیستم باندې څنګه مو چې انتقال شي یو ولایت نه بل ولایت ته پاکستان ته یا بل ته مداخله چې موږ موږ سره غوي اتحادې سره موږ جریان کې او وخت په وخت ارزه موږ مدني
څو وخت مخکې مو له کونړ راپور درلود. اسلامي صاحب، هلته د شاتو د مچیو د فارمونو د پالنې په برخه کې د کرنې او مالدارۍ ریاست د شاتو د موچیو د فارمونو چشتنانو د مرستې او ملاتړ تمه لرله. د ملاتړ څه ملاتړ دوی غواړي او څه مرسته دوی غواړي که یو څه نور واضح کړي له انتقاله پرته؟
دوی بعضې موسمي امراض دي چې په دوی کې کله کله دوی ورسره مخامخ شي، نو موږ په هغه تخنیکي ډول باندې مرداران ته ټریننګ ورکړی ده، د مصفات لخوانه هم ورکړی، خپله هم ټریننګونه ورکړي دي، زموږ کسان ته اوس ځي ورسره ګوري. نو موږ دوی مشکل سره دونه خاص نه مخامخ شوي دي. زموږ اتحادیه صحیح کار کوي او منظم کار کوي او هر څه وخت زمان وي، حتی زموږ ټول ولسوالۍ کې ټریننګونه دایر کړي. نو انشاءالله دوی مشکل سره موږ مخ نه دي. امراض سره بعد موسمي امراض معمولي دوا بنه کېږي ورکوي او دوی قلم بازار کې اخلي، ورته لیکي مشکل نه.
په افغانستان کې ډیر وخت خلک دا تشویش لري چې کار نه لرو، فرضاً د بیکاری له خاطر شکایتونه هم زیات دي. دا سیستم تاسو لري چې خلک وروسي چې څنګه اصل د شاتو موچی وساتي؟ د ساتنه خو هم یو کمال دی، یو هنر دی.
نه همدغه علت ده چې موږ په پکتیا کې 15,000 متر یو لک شاوخوا موچی لرو. ما مخکې درته ویلې هغه مچۍ لرو او دا کې خلک مصروف دي، فارم فارم کې دوه درې نفره مصروف دي چې هغه ولایتونو ته انتقالوي، د هغې وخت وخت باندې اصل کشن کېږي، پاکستان ته هم ځي، یعنی هر څه ته چې ګل وي دوی ورپسې ګرځي. نو موږ هغه سیستم باندې روان تر اوسه ته مشکل تر نه مخ شو.
زما مطلب دا و، یعنی تاسو ځینې کسان روزي مثلا دغه زه تاسو ادارې ته درشمه او وغواړم چې په فرزن په کابل کې درته وایم چې زه هلته غلرم مځکه لرم او غواړم چې د شاتو موچی وروزم وپالم، دا لارښوونه تاسو لرئ چې څرقه می خلک چل زده کی؟
بالکل، ولې نه؟ څوک چې مجموعه جوړ کی اتحادیه شته، اتحادیه ته ورځي، اتحادیه په خپل سیستم باندې مخکې ځي، نوښتنګونه مرکزي تشویق کوي چې موچی واخلي، انشاءالله څنګه خاصه زنده خاره خاره غزیات شي، مداخله په سیستم باندې بلد کی. همدغه علت د پکتیا کې مجوزات دي، دغه تشویقونه دي، خلکو همکاریګان دي او خلکو ته ګټه دي ځلیدا نګټه مساله ده. همدغه د تشویقونه
دي. اسلامي صاحب، کچوک یو صندوق اصل موچی ساتي څومره افغاني مصرف پیرځي؟
یو صندوق موچی فعلا د اوس لپاره 5000 افغاني، 5000 افغاني پر قیمت لري.
او دغه په یو صندوق کې څومره موچې وي تقریبا؟
دغه کورنۍ پر مجموعه د لدیر زره نه شروع تر تلوي غره پورې د صندوق موچې یو کورنۍ.
او کچیرته هم دغه د خو کمی افغاني هم دي تر وزر او لپینسو تر وزر پورې، کچیرته څوک یو صندوق ولري تقریبا تاسو ویل شئ چې د څومره اصل تر لاسه کولای شي؟
یو صندوق کچیرته دی د موچې او دلته ورسوي، مثلا اوس پکتیا کې مچۍ شته او خلک ګل سیزن ته رسوي، نو یو صندوق نه شپږ کیلو اوه کیلو شاتم دوی ویستلی شي په یو سیزن. په کال کې دوه سیزن هم ورباندې وهي، درې سیزن هم ورباندې وهي چې شات لاسته راوړي.
تاسو ویل چې ګل ته یې ورسوي، یو څه واضح کړئ، مطلب مو څه ده؟
مثلا پکتیا کې مختلف شنسي دي، ګل ده، تنزلي ګل ده، شفتلي ګل ده، که نه دا هر سیزن کې داخل ګلان وي. نو په دې اساس باندې که چېرته مالداران وغواړي، زمبرداران وغواړي، نو کولی شي چې مختلفو ګلانو ته په مختلفو سیزنو کې خپل مچۍ ورسوي او منطقې نه استفاده وکړي، د ګل نه ښه اصل لاسته راوړي.
اسلامي صاحب، داسې راپور مو درلود چې د پکتیا اصل د متحده عربي اماراتو ته هم صادر شوي دي، تاسو سره ارقام شته چې څومره اصل هلته صادر شي؟
زمونږ نه سو تن شاد په دیارلس او نه نوي کال کې تولید شوي دي، چې دغه شاد زمونږ ټول ولایتونو کې تم رسېدلي دي، یا بعض ملکونو تم رسېدلي دي خو تر اوسه پورې داسې خاص هغه پروسس سینټر ورته نه لرو. دوی به کار روان چې انشاءالله دغه هم سینټر ورته جوړ شي، استاندار شي او نورو ملکونو ته ډېر ملکونو ته لاړ شي.
کوم معلومات چې زه لرم ممکن په دقیق نه وي، ما داسې اورېدلی دی چې په عربي هیوادونو کې د بیر شات عربان ډېر خوښوي، آیا دغه شات په پکتیا کې تولیدیږي؟
د بیر شات خو ټول په پاکستان کې تولیدیږي، چې زموږ مچۍ هم هلته ځي استفاده کوي، تنه او تجارانو کېدای شي نور ملکونو ته ورسوي او پاکستانیان هم ورسوي. زمونږ اوس دلته په افغانستان کښې هم داسې یو ریسرچ روان ده چې د ډېرې ځنګل زیات کړو او په خپل وطن کښې په خپل ځای کښې بیره تودید کړو، خپل شاد تودید نه پاکستان ته. یا بس
د بیرې په برخه کې په پکتیا کې څه هڅې شوي دي چې تاسو وایئ چې حکومت دا هڅې کوي؟
د بیرې باره کښې ریاست زراعت کوشش کوي چې مونږ بعضې نیالګي راوړو او دا ورته وکړي چې غرنۍ بیرې کېږي چې اډپټیشن ولري، تعفق ولري، کاروبار د بیرې وشي. انشاءالله په دې باندې کار روان دی، هلې ځلې کوو.
اسلامي صاحب، له لویه سره که چېرته افغانستان ته وکتل شي، په دنیا کې ډېر کم هیوادونه داسې دي چې دومره مختلفه هوا سره لري. ختیځ ګرم دی، مرکزي افغانستان یخ دی، لویدیز افغانستان ریګستاني دی په یو ډول باندې، ځینې سیمو کې هوا معتدله ده. فکر نه کوئ چې که چېرته د شاتو مچیو ته په افغانستان کې توجه ډېره زیاته شي، ممکن افغانان ډېرې ګټې ترې وکړي؟
بالکل، دا طبیعي خبره ده چې افغانستان کې مالداري ښه انکشاف کولی شي چې کار وشي. انشاءالله کار پرې روان دی، کار روانه کېږي. او مشاتو مچۍ یعنې د هر منطقې نظر د ابو هوا تماس کول باید مالداري وکړي. اوس پکتیا موسم د پکتیا خلک او دغه منطقې دي مچۍ زمبرداری ته دلته ځنګلونه ډېر لري، بل پکې ډېر دا ښه مساعد ده چې باید دلته مونږ مچیو ته ډېر روزنه ورکړو.
په ژمي کې چې ګلان نه وي بیا خلک څه کوي؟ یوازې د انتقال لاره ده او که نه بله لاره هم شته؟
نه، مچۍ خو داسې دي چې د افغانستان خو مختلف ولایتونه دي، مختلف سیزنونه دي. مثلا پکتیا کې آب و هوا یخه ده، کندهار کې ګرمه ده، مثلا په هلمند کې ګرمه ده، ننګرهار کې ګرمه ده، ننګرهار کې لاچی ګل ده، هلته د مرداران انتقالي خپل مچۍ هلته وي چې دغه سیزن نه استفاده وکړي، کندهار ته وي چې دغه سیزن استفاده وکړي.
اسلامي صاحب ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان وړاندې اوریدونکي کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې برخه راسره واخلي. اوس په کونړ ته مخه کړو. کونړ هم د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته په تېر یوه کال کې شات ډېر تولید شوي دي. په کونړ کې تیر کال له 30 میټریک ټنو زیات شات تولید شوي دي. په دې ولایت کې دا مهال شاوخوا 30 د شاتو د مچیو فارمونه دي. د دې فارمونو ځینې څښتنان وایي د شاتو د مچیو د فارمونو د پالنې په برخه کې د کرنې او مالدارۍ ریاست له چارواکو د مرستې او ملاتړ تمه لري. د دوی په وینا که د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي په دې ولایت کې د شاتو د مچۍ پالنې ته پام وکړي، په کونړ کې د دې فارمونو د جوړولو لپاره ډېر طبیعي شرایط برابر دي. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
څلوېښت کلن محب الله وایي د شیګل ولسوالۍ ته یې د خپلو مچیو صندوقونه د دې لپاره انتقال کړي چې دلته سیمه سمسور او هر ډول ګلان پکې پیدا کیږي. هغه تمه لري چې دلته به د شاتو له هغو مچیو چې پاللې دي نه یوازې په کافي اندازه شات ترلاسه کړي، بلکې د مچیو 15 صندوقونه به یې دوه چنده شي.
موږ خپله دا مچۍ هره ورځ لټوو، معاینه کوي که نه. چې کله مچۍ شات ډک شي او مثال چوکاټونه پوره شي او مچۍ وزګارې شي که نه، بیا هغه ټایم کې موږ د دوی نشاتو باسو. نو زه غواړم بچی کې واخلم زیاتې کمه که نه.
محب الله وای خپل نوم یې د شاتو د مچیو د فارم لرونکو ټولنه کې ثبت کړی، خو تر اوسه ورسره د شاتو د مچیو د فارمدارۍ د ودې او پراختیا په برخه کې دولتي ادارو کومه مرسته یا سلا مشوره نه ده کړې.
تر اوسه پورې نه موږ ته چا کوم زنګ والی دی او نه چا زموږ څه پوښتنه کړې ده.
هغه وایي د کرنې او مالدارۍ له ریاست او هغو مؤسسو چې دې برخه کې کار کوي د شاتو د مچیو د پالنې لپاره د اړینو وسایلو د مرستو تمه لري. د شاتو فارم لرونکي وایي دوی تل ګلانو او سمسورو ځایونو پسې کډې دره په دره او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځوي څو د مچیو لپاره ښه ګلان پیدا کړي او د شاتو تولید یې زیات شي. د دوی په خبره چې تل په سفر کې وي.
دا داسې یو شی دی چې دا لس پیټۍ هم ته ساتې که نه، نو هم دې ته به مسافري کوي، او که سل ساتې که نه هم دې ته به مسافري کوي.
د شاتو مچیو فارم لرونکي او د دې برخې مسؤلین وایي کونړ هغه ولایت دی چې د شاتو مچیو ساتلو لپاره پکې هر وخت ګلان پیدا کیږي او د پاکستاني او شاتو پرتله ټینګ خوندور او د ښه بوی درلودون کی دي. مولوی شاکر الله د پامیر شاتو پلورنځي مسول دی. هغه وایي
د کونړ فارمون شاتو دا اوس شاتکشین کیږي لا شاتکشین دی شوی شاتکشین جوړ شو نو زموږ د بازار وړ پوره کوي ان شاء الله. تقریبا درې دشتنه یا څلور دشتنه لاس ته راځي دا په 200 شل 200 دیرش 200 څلوېښت پورې خرڅیږي.
مولوی شاکر الله هم وایي چې کونړ کې د شاتو د مچیو د فارمونو د ودې او پراختیا لپاره ډېر ښه شرایط برابر دي او حکومت ته پکار ده چې دلته د شاتو د مچیو د پالنې په برخه کې له فارم لرونکو سره مرسته او همکاري وکړي څو په دې برخه کې پانګونه زیاته شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په ټول کونړ کې د شاتو مچیو 35 کوچني او غټ فارمونه شتون لري چې په کې 2200 د مچیو کورنۍ روزل کیږي. دوی وایي هغو کسانو چې دوی سره یې خپل فارمونه ثبت کړي هغوی ته لازم وسایل ورکړي او کوم چې پاتې دي هغوی سره به هم مرسته وکړي. د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د مالدارۍ د برخې مسؤل ډاکټر ګلرحمن حنانزی ازادي راډیو ته وویل د کونړ هره دره د مچیو ساتلو لپاره مناسب چاپیریال لري نو ځکه له نورو ولایتونو هم دلته مچۍ راوړل کیږي.
کونړ یو هغه ولایتونو څخه ده چې په هرې ولسوالۍ کې په خپل وخت زمان سره مچۍ دپاره ګلان موجود دي. پروان او میدان شهر او د ننګرهار دی مچۍ را انتقالي.
د حنانزی په خبره چې په کونړ کې د مچیو په فارمونو د پانګونې اندازه مخ په زیاتېدو ده او دوی په دې برخه کې له فارم لرونکو سره مرستې او ملاتړ ته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې پخوا زیات شات افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه راتلل خو اوس خپله په افغانستان کې د شاتو مچیو د ساتلو او روزلو صنعت وده کړې ده. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې افغاني شاتو ځان ته نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بازار پیدا کړی بلکې په هند او متحده عربي اماراتو کې هم مارکیټ موندلې او دوی هڅه کوي چې افغاني شاتو ته نوره بازار موندنه هم وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې د شاتو شاوخوا 35 فارمونه شته. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د می شلمه د شاتو د مچیو د غومبسو بمبر او ټولو هغه حشراتو ورسته چې نباتات او حبوبات القا کوي. دغه القا کول د چاپیریال لپاره څه ګټه لري؟ احمد ولی مو دقیق د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص او د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال د ټلیفون لارې په خبرونه کې را سره دی. مو دقیق صاحب خبرونه ته شرغلی.
کور ودان شبر صاحب سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو ته.
مننه و علیکم السلام. مو دقیق صاحب دغه حشرات د چاپیریال لپاره څه ګټه رسوي؟ دغه غومبسي بمبري په افغانستان کې خلک ډیر زرم وژني کنه له شاتو پرته.
ډیر مننه. زه خو په لومړي سر کې تاسو نه راډیو نه مننه کوم د ډیر مهمه او حیاتی مسلې ته مو وخت ورکړی ده. په رښتیا هم په چاپیریال کې د غومبسو او د مچیو او د نورو حشراتو موجودیت که چیرې موږ دوی ولرو په چاپیریال کې دا د یو سالم چاپیریال نمایندګي کوي. یعنی که په هر چاپیریال کې دا حشرات وجود ونه لري هغه چاپیریال ناروغه ده. په چاپیریال کې موږ یو بحث لرو ډېر عمده بحث دی هغه ته په نامه د ایکوسیستم وایي. زه هغه د علمي طرف ته نه ځم په ساده ټکو کې درته وایم. په دې ایکوسیستم کې بعضې خدمات دي چې هغه طبیعت خپله رامنځته کوي. یعنی بېلې دې نه انسان په هغه کې مداخله وکړي. هغه په لنډو ټکو کې لکه د هوا تصفیه کول پاکوالی ده په طبیعي شکل باندې د وچکالیو او د سیلابو کمښت ده د خاورې ساتل دي او د خاورې حاصلخیزي بېرته لاسته راوړل د دې سره په څنګ کې یو بل ډېر مهم بحث ګرد افشانی ده په نباتاتو کې. په طبیعت کې د غذایی موادو هغه څرخ چې کله په مساوی او په درست شکل باندې غذایی مواد په طبیعت کې تقسیم شي، په طبیعي شکل باندې د تخمو انتشار په طبیعت کې او د دې سره په خوا کې د عضوي موادو تجزیه، دغه ټول په مجموع کې د ایکوسیستم په خدماتو کې راځي. زه راځم د تاسو سوال ته. په دغه ټولو مسایلو ته سما اشاره وکړه په کې یو مسله ګردافشانی ده. که چیرې موږ په طبیعت کې ګردافشانی ونه لرو په نباتاتو کې، معنا دا معنا ورکوي چې موږ خواړه نه لرو. خصوصا دغه نفوس هر ورځ په طبیعت کې زیاتیږي، د دې لپاره موږ ضرورت لرو چې باید خواړه ترلاسه کړو، او اکثریت خواړه موږ د نباتاتو نه ترلاسه کوو. او دغه که چیرې ګردافشانی صورت ونه نیسي، نو دا خواړه کال په کال کمیږي. د دې ګردافشانی یو عمده دلیل یا عمده وسیله په طبیعت کې یا د ایکوسیستم په خدماتو کې د مچیو او د غومبسو او د نور د حشراتو موجودیت ده، خصوصا د شاتو مچۍ په دې کې ډېر زیات نقش لري. که چیرې دا د شاتو مچۍ نه وي، نو دغه نباتات اکثریت یې نشي کولای سي خپله ځان القا کړي. نو دغه ګردې له یوه ګل نه بل ګل ته، له یوې بوټي نه بل بوټي ته د دې مچیو په واسطه باندې صورت نیسي. او د دې په نتیجه کې دا ده چې موږ او تاسو شاید دي چې موږ ښه میوې لرو، ښه حاصلات لرو په مجموع کې، د دې په څنګ کې چې د شاتو مچۍ موږ ته شات راکوي. ما یو چیرته لوستي وو چې تقریبا دغه د شاتو مچیو که چیرې موږ د شات هغې لرې کړو، یعنې په نظر کې ونه نیسو، هغه کوم اضافه لږ نه چې کومې ګټې موږ ته لري، هغه 133 ځل زیاتر له دې نه دي چې موږ شات لاسته راوړو. او هغه ټول د نباتاتو په ګردافشانی په نتیجه کې موږ ته لاسته راځي. نو په لنډه کې که ووایم، په طبیعت کې د دې مچیو ارزښت موجودیت معنا دا ده چې موږ چاپېریال ساتو، او موږ د حیات د بقا لپاره د ډېر عمده او اساسي موجودات.
بله مدقیق صاحب، ما چې ورته کتلي دي په دې اروپایي هیوادونو کې، چرته که یو مچی دی او چا کور ته راشي، که د شاتو مچی هم نه وي که نه، د کوروال دا وژني نه، لاره ورته خلاصوي، بېرته یې له کړکۍ باسي. فکر نه کوي چې په افغانستان کې ډېر زشت چلند ورسره کوو او هر حشره وژنو؟
په ډېره خواشینۍ سره، رښتیا هم دا په دې پورې ارتباط لري چې د موږ عامه پوهاوی په خلکو کې څومره ده. په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره انسانان غیر له خپل ځان نه، اوس خو اگر که خپله د خپل ځان دښمنان یو، یعنې غیر له خپل ځان له انسان نه بهر هر څه ته، هر مخلوق د خدای ته د دښمن په سترګه باندې ګورو. او دا له دې مچیو سره په مجموع کې ډېر زیات جابرانه او ظالمانه برخورد صورت نیسي. دا په کیمیاوي موادو باندې وزدي، که د کوټې دننه راشي خو هېڅ امکان نه لري چې هغه ژوندی بېرته ووځي. په طبیعت کې کیمیاوي مختلف مواد استفاده کوي تر څو د له منځه ویسي. بې له دې نه چې موږ په دې باندې پوه شو چې موږ دا حشره له منځه وړو، دا په حقیقت کې موږ خپل د بشر لپاره خوراکي مواد له منځه وړو په دې عمل سره.
د څو وخته مخکې یو مطلب ته ما دا لوستل، وای که چیرته مچان په نړۍ کې نه وي، نو په دنیا کې شاید دا کثافات دومره زیات شي چې د انسان لپاره د ځمکې په کورې کې وروسته له څو لسیزو ژوند کول ګرانه شي. یعنی حتی مچان هم د چاپېریال کې دغه ونډه اخیستی شي. پاته خو دا شو چې دا نور حشرات دي. څرنګه مدخیق صاحب، همداسې ده؟
ما په اولو خبرو کې اشاره وکړه په نامه د موادو د تجزیه کول. د موادو تجزیه خصوصا عضوي مواد چې په طبیعت کې تجزیه کیږي، د دې هغه عمده عامل مچان. که چیرې مچان، یعنی ما چیرته لوستي وو چې په سلهاوو میلیونه تنه دغه عضوي مواد د مچانو په وسیله باندې هر ورځ تجزیه کیږي. نو که چیرې د تجزیه صورت ونه نیسي، موږ انسانان په ورځني ژوند کې دومره مواد، فضله مواد چاپېریال ته پرېږدو یا په چاپېریال کې تولیدوو چې بالاخره موږ ته به د څملاستو څه چې د کېناستو ځای به هم د ځمکې په سر باندې نه وي.
مدقیق صاحب، بیا هم که چېرته یو څه تکرار سوال دی، خو بیا هم که چېرته دې ته راشم، دغه حشراتو سره افغانان په خپل وطن کې باید څه چلند وکړي چې تاسو خو دې ته اشاره وکړه چې دغه ټول حشرات بیرته انسانانو ته ګټه رسوي، نو له دوی سره مثلا د موچانو په برخه کې خدا ستونزه شته کې چیرته پریشتو بیا اروپایان داسې کوي چې له کوره یې شړي لیکن د باندې نه پسې وژني، او دا نور حشرات هم همداسې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص په توګه باندې تاسو څه وړاندیز لرئ خلکو ته؟
زما وړاندیز دا ده په مجموع کې خپلو هیوادوالو ته کچیر غواړي سه په راتلونکي کې سالم کرکیله ولري، سالم زراعت ولري، سالم چاپیریال ولري، او له امراضونه عاری محیط د ژوند لپاره ولري، نو دغه د نورو مخلوقاتو ته په مجموع کې حشراتو ته که مچان دي او که مچۍ دي که غومبسی دي که هر څه دي دو ته باید د ژوند زمینه مساعده کړي. یعنی اکثرا که چیرې موږ دې ته پاملرنه وکړو دغه حشرات په مجموع کې انسانانو ته تاوان نه رسوي، او دا انسانان دي چې دوی چاپیریال ته مداخله کوي، د دوی په هغه د غذایي زنځیر په حلقه کې، او چېرته موږ انسانان یو چې مداخله کوو بالاخره دوی مجبوره کېږي د خپل خوراک د لاسته راوړو لپاره بیا راسي د انسانانو د ژوند ځایو ته هم. خو کېدای شي که چیرې د مچانو مشکل په افغانستان کې ډېر زیاته، که چیرې د کوټې دننه موږ مچان ولرو دا د حفظ الصحې لپاره ډېر ضرور ده چې باید مچان نه وي، ولې په چاپیریال کې باید موږ داسې اعمال ترسره نه کړو تر څو د حشرات خپل ژوند له لاسه ورکړي. خصوصا په دغه وخت کې اکثره زه ګورم په افغانستان کې او په کابل کې اوس خصوصا دغه د نباتي امراض او وفاتو د کنټرول په خاطر باندې په بیروي شکل سره دغه کیمیاوي دواوي دي او د مرکبات سیده په بوټو باندې بیل دینه سي څوک پوښي سي کوم افات یا کوم حشرات سي هغه باید لمنځه ویسي، لیوي مخینه دغه ټولو نباتاتو باندې کیمیاوي مواد پاشل کیږي، او د بل اخره دا د دسی او د ناورین رامنځته کی سي په مجبو کې د حشرات کېدای سي موږ لاس ورکو، او د دول لاس ورکول معنا دا ده سي موږ په طبیعت کې یعنی هغه توازن سي طبیعت ضرورت په تلري د توازن لاس ورکو، او بل اخره به موږ په دسی سونزو باندې اختایو سي به د حل لارې چارې ډېری مشکلې. لکه یو خ مثال اوس په ډېری خوشنۍ سره د کورونا وایرس ده څه په څه شکل باندې په واشیانه شکل باندې د اوس انتشار پیدا کی، نو هغه عمده یره او ډار په دې کې ده چې انسان باید په طبیعت او په چاپیریال کې په دې حد پورې باید مداخله ونه کړي چې تر څو دا طبیعي کړې موږ ماتې کوو بلاخره بیا له وضعیت کنټرول نه ووځي.
ډیره مننه مدقق صاحب، او البته ستاسو تر خبرو به دا یادونه وکم لکه څنګه چې تاسو وویل چې حشراتو ته انسانان غرس کوي، ځکه بیا حشرات دوی ته غرس ورکوي. ماشومال را پیات شده چه ده غنبس و زالی تا با مو گوتی ورده و بیا بی وچی چلو و بیا بام ناری هم وحالی و شکایت با مو هم داو چه غنبس خلق چی چی؟
هر چهارشنبه بعد ماسپهین لدو تر درو بجو میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه کې اوریدونکو ته مخه کوو. د ټلیفون شمیرې یو ځل درته تکراروم، کورنۍ شمیرې مو د 0909203540 بل شمیره د 0923252550 نړیوال شمیره مو د 00420222110501 اوریدونکو په لاین کې را سره د مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام علیکم شفر صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني شرغ لاس خبرونه ته.
خدای پاک دې څه درولي شبر صاحب، ډیره ښه پروګرام هم جوړ کړی ده. خدا غایي غواړي چې خلک خبر نه وي، خود مچانه مازني غومبسې مازني ما دغه دوا راوړې و بادامو ته په دې ازار آزاد بازار کې مې اخیستې وه چې مرغۍ را وغورځولې، نو دا خو مچۍ و دا غومبسې ټولې مړې کړلې، نو موږ په دې باندې څه بېږو چې دا په ګټه کې دي که په تاوان کې. او بل دغه غوښتنه مې د لسان چې یو ورځ وزیر د زراعت راوله چې موږ ته د هر بخش اګاوالی را کړي، دا په مزار کې دی په هغه مرخېړی فارم چې شای جوړ شوی ده بس ورځ دولس وارې اصل ورکوي، دغې دغه د ټول افغانستان ته دغه کسب ورکړي چې ټولو ته یې خیر ورسېږي. یو مزار باندې خو افغانستان نه ابادېږي، دغه د ما نظر غوښتنه مې وه.
ډیره مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره واخسته. بل اوریدونکو ته مخه کوم، مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ. تاسو را سره یاست په لاین کې نو سره اورو، نو بل اوریدونکو ته به مخه کوم، مایکروفون ستاسو لا سازي راډیو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مننه، سلامت دغه راډیو که مړه نه کوي بیا د یو بل شخص هم نه سره اورو، راډیو مړه کوي او خپل نظر را سره شریک کړئ مهرباني.
نو دا نباتات موږ ته کړی دي په نام لکه د بینډي وو، پیاز وو، بانجان وو، نور دغه شیان چې دي دا ټوله دغه مچان پر ګرځي صاحب، نور حشرات پر ګرځي دغه وحي دا وچ شي، نو موږ دغه شیان ته دفاره دا باید دغه دوا ولري چې هغه څوک یې خرڅوي هغه ووایي چې دغه دفاره دا د دې دپاره ده، نو چې دغه مچي وو صاحب
البته عادتا د زراعت په برخه کې ډیره پاملرنه پکار ده، ځکه چې افغانستان هغه هیواد ده، تاسو هم په دې باندې پوهیږئ چې تر ډیره پورې خلک په زراعت باندې اتکا کوي او کرهنه یوازینۍ لاره ده چې افغانان له غربت هم ایستلی شي. بله،
دغه پاتوسو د مچی پر برابر د بادغیس ولایت خو درې فصل لري، یو فصل د سپرلی دی، یو فصل سایمن د اوس فصل دی چې د پیلان د فاره هم په دغه ورو کې سب ګلان سره هم درخت سره هم شابندول، یو فصل د شابندور د غلوی چې دی ورته او بامیان ته ورځي، دغه خلک چې دغه هم صاحب روزل سی ول او دیت یم مخره اړولې وای، نو دغه خو یو ځای ته شي د لامل په دره کې شي صاحب اصل یم صاحب یو دی جان اصل دی او زه خپل ورغلې مو برای ورا شولې صاحب و مچیته، نو بعد هغه څه پر خلق باندې ترو دي بس تاش دی خو د شهر دی له مزه دا نه د غور د شهر دی دی نه دی ته بي شهر دی هغه خوشو شهر دی، نو دغه خوځغه د اروزو د شه دغه څه دی شي په لاره نو وسې چې ادر په صحیح توګه صحیح مال دغه په لاره نو چې بیا سبا صحیح مال هغه پیسې مو تر وای او شو اصل امر وو چې او د افغانستان نوم د اصل بعد نه شي دغه مرزو وسه.
او مننه ډیر شو وړاندې سه، البته ډیر ځوانان وای چې موږ بیکاره یو، لیکن دغه دې او ځین کسان دا وای چې عامه په هواي نشته. د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې لدی پایله ل دوه بجو تر دغه وسه پوری هم دا خبره وشو چې د اصلو د موچیو ساتل ډیر اسانه کار دی، ل هغه د پکتیا ل ولایت نه کبیر اسلامي مسول یغه ویل چې ل 500 تر 1000 افغاني لګشت راځي په یو صندوق باندې. ډیر وخت ځوانان شکایت کوي چې کار نه لرو کار نه لرو، هر څوک باید ځانته کار پیدا کړي، دا که یو بل ته ګوته نیسو چې فلانی مرسته نه کوي دا مرسته نه کوي، یو څه خپل هم خلک یو څه هڅه وکړي. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم شیبر صاحب، تا ته سلام، میلمنو ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره پاری کا کیم د لغمان نه
شرغ لا سم درڅ مهرباني.
بس جما هو دغه یو لن غند نظر ورته چې زه دغه وایم چې په افغانستان کې خو حشرات قریبا کې انسانانو او د مسلمانانو نسلونه نور ختمې دي، هیڅوک ورته توجه نه کوي. که مرغان دي موږ ګورو مرغانو ته خلک دوا کوي، که دا مایان دي چې درته سویم ورور جان سما خپل ولار دی رینجر کې افسر لیدلی دی چې په سیم کې ورور هغه تړلی دی، ځان لیټر یو شاتو نه ورته عام خلک خوسته ته بالکل دیار شي نسلونه په ختمې دی دي. بس دغه نه نظر
نو بس یو بل ته به نه ګورو، هر څوک د ځان مسول دی، هر څوک کچرته احتیاط وکړي بلبم له غزده کی مننه چ خبرون کی مبارخ را سره واست
تمام دغه من خپل لیدلی نه ولا کا عوام سرپا کوي په بیت المال باندې نه ولا کا دولتي کا سان سرپا کوي بس
نو خوځه کوم دغه حال ده
نو دا خو مال او دا خو معمولی خبره ده من دغه وایي چې خدای دې روحانان دې چې ضرور فروت هم توجه کی او دغه حشرات هم توجه کی نباتات هم توجه کی او خپل ټول ملک ته توجه کی دغه نظر
مننه مننه سلامت بل اوریدون کی ته مخه کو مایکروفون ستاسو لاس دی رادیو مهرباني وکړئ
سلام علیکم سیفر الله محترم تاسو پروفیسر صاحب دی فوټبال الله تاسو سلام نو ایم ستاسو ولا په سره ما ته بغلا ولا دی کېلګینا
مننه شرغ لاس خبرونه ته مهرباني
سیفر الله زما دا وایم چې دا موشي بارے کې تاسو موضوع دا ما تاسو فورې دا شاته موشي به خې تقریبا شل کال زما عمر دی ما تاسو نه ویلې کېلې دا یو لاس پر دې چې زما کې لیکي او تاسو را وستي دا دا شل صندوقان دی کیا یې شنو څه زوی دی دی دا چې چیرته چې ګولانی او زید د ګرځي را ګرځي یعنی دې څه څه دی یعنی څه دی او کې دا دې وخت به ترینا کې څه دی
او منم لا همدغه نه ستاسو د سیمې خلک باید داس ده کې دی افغانستان په شمال ختیځ کې خو ګولان هم ډیر زیات دی په بغلان کې کندوز کې سمنګان کې تخار کې
بل لا لازم را دي چې لګي خلک دې دی دا شو مو چې هغه دې اول بار او چې ویلې دا یو کس په پاکستان راغلی او هغه راوړی دی د خیر زه هغه کاروبار هغه سړی کې دی او د جګو کو دی یار دا مونږ نه چې وای
او بس پاندی هیله باندې چې په کېلګي کې د شاتو موچی ډیر زیات شي او لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل چې دغه د شاتو موچی د زراعت په برخه کې څومره ګټه لري بل اوریدون کې ته مخه کوو مایکروفون ستاسو لاس دی رډو مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است
السلام علیکم محترم احمد شیبر صاحب کشمیر خان زرملوالی د خیبر پښتونخوا هری پرنمې ستاسو سره اړیکه نیولې سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم میلمه ته واوریدونکو ته وړاندې
کوم وعلیکم السلام مهرباني شرغ لست
خیر چې دغه دې شاته مو چې سې دې دغه په اړه کې د دې مدقیق صاحب نه دیوم د ما یو پښتنه د اکثره دغه شاته مو چې سې دې ته یو قسم غومبسان دی په بعضی خلک کټ غومبر ورته وایي د سر سرغټ ور غومبسان دی دا ورته راځي دغه مو چې یقینا دومره نقصان ورته رسېږي چې راشي ورته په دغه منځ باندې دوځي کې دوی شي کې خوري نو س دوی وایي چې مثلا حشرات ته د شان ما چې وي څنګه زره له مواد چې مثلا نقصان ورته رسېږي په دغه شفرت کې چې مو چوي ته نقصان رسېږي د غومبسان د دې په اړه کې څه کول پکار دي او مثلا حشرات کې دا شي چې موجوده ونه اکثره خلګي لکه څنګه ستاسو ویل تاسو خبرم به شي یو دلیل ده کدا غد بازی میګیان اکثر خلک دا میګیان ته د دوا چی شغا وزنی د پاره د دې د ځنځین خلاصي دا وایي میګیان دی او که خبر نه دي چې دا څومره ګناه کبیره ده نو دا یو د ما نظر او یو پښتنه کې به بارې چې مثلا دا وبساني دا ته ډیر زیات نقصان دی د دې لپاره چې
زرملبل صاحب مدقیق صاحب په خبرونه کې نشته را سره هم دومره و چې په لومړی نیمایي کې را سره وو خو په مجموع کې اغه څه چې zarar رسوي لکه څنګه چې د موچانو په برخه کې دا خبره یاد شوه موچ په کوټې په منځ کې نه پریږدو لیکن په د باندې نه پسې ځو چې د باندې هم موچانو وښنو غومبس په کوټې په منځ کې د ماشومانو په لاسونو باندې نه پریږدو لیکن کچرته د باندې په باندې بغرس نه ورکو نو همدغه غومبس چې د شاتو موچې ته zarar رسي دا په پامغه ځای کې نه پریږدو لیکن دا سپ نه ځو پسې چې له هری پورې پېښور ته پسې راشو چې دا غومبه سبا واژنو بس مننه چې په خبرونه کې ما برخه را سره واخسته یو نوې خبر لرو تازه خبر چې په کابل کې زلزلہ شوې ده خبريال مو له کابل را سره مهرباني وکي څو وخت دا زلزلہ شوې ده
بلې سلام تاسو او درنو ورځو ته د کابل په وخت د غرمې وروسته دغه جو نه څلوي خپل کې دا زلزلہ وشو دا د بيتاب د زلزلې په مرکز پخپله پانه لیکلی چې دا زلزله د رشتر په کچه شپږ اعشاریه څلور درجې زلزله وه چې مرکز یې د ځمکې لاندې شل کیلومتره ژور د کابل ختیځ ته د تګاب سیمه کې وو او د افغانستان د شمیر خبرو لکه کابل ننګرهار او نورې لرزې وړې دي حتی موږ په دې اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړو چې آیا دغه زلزلې ته ورانه جوړه کومه دی راوته کړی خو تر اوسه پرې دوی وی چې معلومات راځي دا لري هڅه کوم چې په راتلونکو خبرونه کې په دې اړه کې دوی معلومات راځي تاسو ورغلی شئ
ډیر مننه و موریدل چې د شپږ اشاریه څلور ریختر په کچه باندې په کابل او د افغانستان په ختیځ کې زلزله احساس شوې ده او ویل کېږي چې مرکز په تګاب کې دی. عادتا چې په افغانستان کې زلزله کېږي مرکز به په بدخشان کې وو او د هندوکش په غرونو کې وو او دا اوس وایي چې تر مځکې لاندې په تګاب کې دی. په راتلونکو خبرونو کې لکه څرنګه چې زما همکار وویل د دې زلزلې په باره کې به تاسو سره نور معلومات هم شریک کړو. خدای دې وکړي چې د خیر خبرونه وي. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوریدونکو ته مخه کوو چې موضوع مو د دمې شلمه د شاتو د مچیو د غومبسو بمبرو او ټولو هغو حشراتو ورسته چې نباتات او حبوبات القا کوي نن دمې نولسمه سبا شلمه ده. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی پلان کې را سره مهرباني وکړي.
السلام علیکم. یې که له تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو
ته مننه. سلامت مهرباني.
لوګر ولایت څخه ما عادي دوست ای کنه ډیر ښه موضوع انتخاب کړی د زباره دی شات د مشه کې چې شات خو سیدی بالکل په دنیا کې تر ښه شای نهسته چې زکه بیا هغه د پیغمبر علی سلام د دنیا کې ټول خواږه دی هغه ته خدي بل شات شو دی هر مرز دوا ده. یو معلومات شات د مشه په اړه باندې په دغه سیمه کې چې هغه تا واور ډیره دی زمي لپاره نو هغه تر دې ګزاران سره کم تر دا بعد بل ګرم موسم جاي ته انتقال کو او کنا بس پندغه دا کې گزاره کوي چې کده چې دې پاړه باندې معلومات راکې او دا اوس لوګر کې خبرونه ډېر سرسب ده دی ګلان دي نور ځایونه راوړي دلته د هیڅ حکومت ثاني کومه مؤسسات په تمه ته حمه په هواي راکې دي په اړه کې نو دا خو بالکل ان اقتصادي خلکو په کوي او خلک دې ته ډېر منواله ریسوي ساتي خو بس دې حمه په هواي نه لري دوی او نه تي کولای د حکومت چیر نقصان تر لاسه کا او یو چې دلته خو ډېر غرونه دي سرساب د ګلان دي نور خانه کې راوړي ډېر موټر موټر مشي راوړي بس ډېر حاصلات اخلي نو خدای وکړي چې تاسو مکمل معلومات دې پاره باندې له هو ملمنونه وو غواړي سلام وکړه معلومات راکړي یا کوم مسایې په لوګار کې یا نور څه کې سره بس مکتمه په هوای راکړي ډېر مننه.
مننه. البته په خبرونه کې مخکې چې ملمانه مو درلودل مدقق صاحب او اسلامي صاحب چې لګردي زرا سره وو هغه دا وویل چې په ګرد په پکتیا ول د افغانستان له ولایتونو د چتر ټولو ډیر شات په تیر وکال کې حالت تولید شوی دی او دوی وویل چې د هوا سره سم او په ګلونو پسې د شاتو مچي له یو ځای بل ځای ته انتقالي شي. په دې برخه کې د متخصصانو څرګندونې مهمې دي چې هغه تاسو ته لارښوونې وکړي او په دې هیله چې لوګر ته د زراعت د برخې مسولین پام وکړي او لکه څنګه چې تاسو ویل واقعا لوګر هم د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر باندې شین ولایت دی او هلته ګلان ډېر دي نو هیله ده چې د کرهنې ریاست دې مسلې ته پاملرنه وکړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو مهرباني وکړي تاسو په لین کې. بله
سلام علیکم. جوړه په خیر.
وعلیکم السلام. مهرباني.
اجل الله عزیز تاسو خبر کوم.
مهرباني. شر اخلاص.
مهرباني غو نو دا د زوره وره چې به چې د الله دی ورو ته کړان ده
او بخښې پونه سم دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو مهرباني وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ای جوړ وروه
مننه. سلامت. تاسو شاته د مرغان او ژغونه هم د شایسته ځای لکس.
او بالکل ته مرغان ساتلی شیبر سه محترمه چې بلا سره په تیارې من لاغمان ستاسو
شته خلاص مهرباني.
بالکل څنګه چې د شاته مچې پاړه تاسو خبرونه برابر کړې دا ډېر ښه خبرونه د وخت سره سم خبرونه د شیبر ته محترم دي ځینې خلک چې دي دا مچې وهي کنه جاله چوغوري نه دغه پاړه عامه پوها نه لري وېدا مان ته zarar لري هاګه راغنه پیږي هاګه خلک نه مله ده چې دا کارونه کې او د zarar د مسولین نه منوي داخله د پخار ولایت کې چې دې پاړه خلک ته عامه پوها وي ورکی او دکاندارانو ته دلار کوونکو کې چې څنګه شات چې دا په خپل هغه کې ډیر ګټه لري خو متاسف کنه چې سینې خلک دکانداران دا نه اندازه کوي بس بورا په کې ګټه وي نور هغه کې هغه به انسان د تاوان هم کوي او دې په اړه د زراعت نه هیله ده چې د هر څه باغ کې پوهاوی خلکو ته ورکړي چې دا تاواني شي نه ده او ډیر ښه شي دا مچې شات او جال چې سینې خلک وګوري دا نو څوک وایي او څوک هغه خلک نه هیله چې دا کارونه کوي. برته
البته دا خبر ډیر معروف ده چې لشات سره بوره غډی شي. ما د سیاوري دلی دي چې دا کار په پاکستان کې وخت کېده چې د شاتو مخې ته به په ځای دي چې د ګلونو ځای ته شاتو صندوقونه انتقال کړي، د غوی مخې کې به خواشه شیان اچول، خصوصا د نه شکر باقی مانده یو ډول بوره و دوی د خاص نوم ورته درلود. بیا به هغوی دا خوړل، لهغه وروسته چې به کوم شات تولیدېدل هغه شات به اصلي شات نه و، یعنی د ګلونو شیره به نه وله، د دغه شیرین شي شیره به وه چې د انتقال پیسې به دوی ته بچ کېدلې. خو په هر حال باندې بل اوریدونکي ته مخه کوو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې. مننه، سلامت، مهرباني وکړئ.
نثار احمد یم د حیدرآباد اوسری څخه.
ښه راغلاست، مهرباني وکړئ خپل نظر. دا لکه څنګه چې مخکې ما وویل، داسې ویل کېږي چې دغه شات ټول دي د مچیو. دا اصل کم اصل فرق دا ده چې هغه بهتره شات هغه دي چې له یوه ګله کې مچۍ هغه واخلي، شیره واخلي، او د نور ته بوره. بله، او مهرباني
سره برا ورکی دا برا یا شکر ورکی یا بڑو ته وکي بیا ورکی.
نو خو دا دغه مشکلات لرو کنه، یعنی دا خو ستونزې دي چې درغلی کوو نو دغه حال بمي. مننه چې خبرونه کې مبارخ را سره واخسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مایکروفون ستاسو لاس دی رادیو.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام، شرخ لاس
شبر صاحب. دغه په شمالي ولایتو کې په کاپیسا کې ورادو د بوستان په نامو دغه خاص د زراعت خبرونه کوي، او کلی په کلی ګرځي. یو ډیر ښه پروګرام لري خوټول پارسي د مغدری ولایتو د فارغه خدمات د زراعت. نور افغانستان د خیر نه رسیږي. دا غایي غواړي دا باسه لکه د تاسو رادو چې دا بسرو رار سړي ته سړی ټلیفون ورو کې پښتنه تیرو چې دغه د زراعت څنګه دی. یو ساعت دپاره د کابل رادو چې دی، دوه ساعت دوه دپاره د ژوندۍ خپرونه پیل کړي چې خلکو ته خیر ورسیږي. او بل دی هر بخش آګاهي دی ورکړي. دلته په لوګر کې هر سړی یو ډنډ دوه ډنډه په کور کې لري، د اوبو خو د مایع سیستم نه لري. مونږ څوک معلومات راکړي غرونه هم د شینسو بل ګل نه ډاکټر چې تیرخه ګل نور نهسته وروره داسې مسیسه نه یي شای نه یي. مونږ ته معلومات رانه کړي، د مچۍ صندوقونه رانه کړي، په پیسو دې راکړي. خو آګاهي غواړي بس وروره د هر بخش دغه تاسې ډېر ښه پروګرام پیل کړی دی. بس دغه دې تا دقت دا د نن خدمت ټول دا ټول عمر دی کابل رادو دانه ده کړی نه زراعت کړی ده. دا نن چې تاسې کوم خدمات وکړ په دغه باندې زه بېخي دېدم نه چې دا مچۍ وروره سړی مړې کړي. بس وروره نباتاتو ته تاوان ده. بس دغه مونږ خو دوا ورشیندله. بس دا هم ټولې وزلې پخوا دغه غټ معلومات دې تاسې د نن ته مخبور ک نورم په مخه ښه.
ډېر مننه چې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته. په دې هیله چې ځینو متخصصینو او چارواکو ستاسو خبري اوریدلې وي او دې مسلې ته پام وکړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو. مایکروفون ستاسو لاس دی رادیو، تاسو په لاین کې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه، مهرباني. دا راډیو دې بلکړې ده، او بخښه دا راډیو مړه کوي ځکه بیا دیو بل ژغ نه اورو. او اوس خبرې وکړي.
صحیح ده، دا مې دا کړه.
اها، مهرباني.
څنګه دا مصیبت مبارک شي ده؟
نو خو دا راډیو لا نه ده مړه سوی. دا راډیو نه ده مړه سوی، نه سره اورو کنه.
اوري
اورم خو کته دا راډیو راډیو چې ته لګولې ته دغه مړه کې بیا خبرې وکړه لطفا. مهرباني، اوس خبرې
وکړه. مشوی مبارکي وان موږ ځایم څه ګلان لري اوس دغه دی کده مرستې وشي د خوارانو سره رانمایي وکړي. څه غرونه دي، څه ګلان دي، څه حساب دی.
مهمه خبره ده، لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واورېدل کنه، کله ناکله کېدی شي چې نور خلک مرسته نه کوي. خلک په خپله باید لاس په کار شي، فکر نه کوي ځکه چې لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واورېده، اوس ګوره له پکتیا هغه مسؤول چې له موږ سره و اسلامي، هغه وویل له 500 تر 2000 افغانیو پورې د شاتو یو صندوق مچۍ دی، او دا 15 کیلو شات تولیدوي. چې دا په یوې حساب باندې ډېرې پیسې هم نه دي. خلک باید په خپله هڅې وکړي. په خپله ستاسو په سیمه کې داسې خلک شته چې د شاتو مچۍ ساتي؟ که تاسو له هغوی سره په ارتباط کې شئ.
دلته راوړي او د بل ځای راوړي، د بل ځای سندوغان راوړي، په دې غرو کې ځي دا ساتي دلته روزي.
بله، د معلوماتو له مخې د کرهنې ریاست، د زراعت ریاست په هر ولایت کې د شاتو د مچیو برخه لري. که چېرته تاسو له هغوی سره ارتباط ونیسئ، هغوی که لټ دي او ارتباط نه نیسئ، تاسو پسې ورشئ. اوله خیر سره بس افغانستان به ټول له شاتو ډک شي او په دنیا کې ډیر زیات خلک له دې لارې ټول ژوند پیسې له دې شاتو له لارې پیدا کوي. ډیرو هیوادونو کې ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مایکروفون ستاسو خپرونه ده او وروستیو ته نږدې شوي یو دوه ټلیفونه نور هم راخلو. مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست.
وعلیکم السلام. السلام علیکم سر واسه نشی بس پاتہ او غدیر دې ټول دین کو دنه سی ته ما ته لې کوم از سر ادیم او زبل وې ته شمو ول سالې نه یې کنه یوه دې
شر اخلاص مې ربنیو کې
چې بس دلته ته شمو ول سالې کې دې په ځای خلک مچی و شرات وساتي سالم شپیرال ته برابر کې اغه من زوی اغه وزنی نو په دې بخه کې به کو خلک ته ما په وای ورکول شي نو ډیر ما سره نتیجه به ورکړي. د دې د خلک د اشرات په نباتات له منځه وي چې هغه ته به سالم چاپیریال برابر کړي، هغه ته به ژوند کولو زمینه برابره کړي. دلته د دې په ځای خلک اشرات وساتي، حتی په مرغانو پسې ټپران ګرځي، مرغان او د اشرات بالکل په تمام نه له منځه وړي. نو که دلته د رسنیو له لارې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې په خلکو ته عامه پوهاوی په دې برخه کې ورکول شي، ان شاء الله خلق بلی بیکار لا سو شي دی بزید اشرات او د مرغان لمنځوي شي او ته به زون کول سالم چاکرار برابر کی او ته به زون کول زمينه برابر کی نه کوم شوا.
او مننه تاسو شو وړاندې همدغه خبره چې تاسو وکړه، تاسو خپل ورور ته انتقال کړی، تاسو ورور به خپل تر ته انتقال کړي، تر به ماما ته انتقال کړي، ماما به کاکا ته انتقال کړي، گاونډي ته به انتقال کړي، په کلی کې به انتقال شي. تر دې بهتره اما په هواي نشته. او دا رادیو غانې د سيتي چې رادیو لالاري امدوم راکولې شو چې لتا سره څومره معلومات شریک کړو. یو بل اوریدونکو انتظار پاتې دی، دا به هم راوخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو.
ډیر مننه شي برته خوشاله اوسې باور خوستم لوخت
نه. ها مهرباني شرغلس
مننه شي برته بلومړي خو ګورې تاسو نن د حشرات د نړیوال ورځ د می شلما تاسو باور وکئ، یعنی زه اتلس کال عمر لرم په دې تربوس هم خبر نه وم. خو علت همدغه چې تربوس د دې په ارزښت هیڅ څه ګم نه و په غږېدلې شیبر چې تاسو وغږېدی پکتیانه مو هغه د دې مسؤول وغږولو دوی خپلې خبرې وکړې چې موږ په 1999 کال کې نه ټانه شات تولید کړي ولا تر عرب پورې یو خبرې د شیور سی به کنه دغه څنګه موږ ولسوالۍ د خوست ولایت اسم له خلو من زه ولسوالۍ کې بعضې صندوقونه شته د شات خو تاسو باور ته چې په ارزښت هیڅ څه ګم نه دی غږېدلې. موږ یوازې په دې خبرو چې د ډېر شات چې دی هغه تر ټولو ښه دی. کله چې کوم دکان کې همدغه شات اخلو دوی دا ته وړاندېنه کوي چې د ډېر شات ښه دی. خو یو ټول د بله ده چې مسؤول چارواکي له دې یعنی په دې کار نه کوي، د ډېر شات په نامه نور شات هم پلوري چې عوام خلک پرې نه پوهېږي. باید له تاسو هغه له مسؤول کس پوښتنه یوه دغه کړې وه چې د دې د ډېر شات د ښه پېژندلو لپاره کوم خصوصیات موجود دي، یعنی باید سړی ولې وپېژنو. او بل زراعت پدې کې کاران ملارې پدې کې ډېر روغ لم لري. خو دغه ته خو واست به ډېر راغلي تر مو ته موږ خبر کړی نه یو. باید کله چې دغه فورشي د شاتو مچیو تولید کیږي خلکو ته ورکړي، باید یو څو ورځې مخکې د مخ باید دوی ځانګړي پوسټونه ځانګړي رپورونه باید ولري، یعنې یو خبرداری باید عوامو ته ورکړي چې د عوام
بېفاده
وکړي. خو دغلته
بله او مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. بس نور وخت اجازه نه راکوي. کور ودان لټول او ریدونکو مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ. د پکتیا د مالداري او حیواني روغتیا د برخه عامر کبیر اسلمی مننه کوم، همدار اسلام احمد ولی متحقق نه مننه کوم، د چاپیر ساتنې د برخه متخصص نه چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ. زحمت شي بر لتا سو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
سوانی میں خاور سوا سفر کے